ਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د ګل ورځ 2019 کال د مارچ میاشتې 13 نیټه ده. وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د سحر نهه بجې دي. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به په دې خپرونه کې تاسو خبرو خلاول سرټکی.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي په راتلونکو لسو کلونو کې به د قبایلي ضلعو په پرمختګ باندې هر کال لس بلیون روپۍ لګوي.
د قبایلي سیمې خلک په دې پوهه دي چې که موږ ته زور اعلانونه وشي نو اعتماد ځکه نه کوي. نو څنګه چې په 2019 نه تر اوسه پورې چې آئین پاس شوی دی، بل پاس شوی دی، خو بیا هم هغې کیسه عمل نه دی شوی، نو زموږ خلک ځکه اعتماد نه شي.
په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو د حملې په سر نیوزیلند سره د همدردۍ او د وژل شوو کسانو سره د غمرازۍ دپاره پاکستان ویلي بیرغ به نیمکخ ځوړندي. پاکستان په حمله کې د نهو پاکستانیانو د وژل کېدو تصدیق کړی دی.
د اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودھری مطبوعاتو ته ویلي دي چې نن د پاکستان قومي بیرغ د نیوزیلند د شهیدانو په غم کې نیمکخه دی او وارثان د خپلو مړو ترلاسه کولو په انتظار دي.
او په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د افغانستان خبریالان او رسنۍ په بد حالت کې دي. له افغانستان څخه یو خبریال صادق رښتینی وایي
د خبریالانو په کاري ساحه کې تر ټولو جدي مسله معلوماتو ته نه لاسرسی او د معلوماتو د لاسرسی د قانون نه تطبیق دي.
سټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي په راتلونکو لسو کلونو کې به د قبایلي ضلعو په پرمختګ باندې هر کال سل بلیونه روپۍ لګوي. عمران خان دغه خبره د دوشنبې یا ګل په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلې ده. د ویلي چې په دې لړ کې به د دریو اونیو یو مشورتي بهیر پیل کیږي چې شروع به یې له باجوړ څخه وي. عمران خان د جمعې په ورځ له پخوانیو قبایلي سیمو باجوړ او مومندو څخه لیدنه کړې وه او ځایي خلکو او سیاسي مشرانو پرې نیوکې کړې وې چې د سیمې د پرمختګ لپاره کوم د پام وړ کار یا پروژه نه لري. په دې اړه د سیمې یو اوسیدونکی غلام قادر خان وایي
تاسو د لیویز اورډیننس نه به خبر یی چې اوماغه لیویز ساتي او پولیس کې امر جرونه شو دا سه ډیولپمنټ کې هغه د 100 بلین روپیز پر انم سالانه موږ سره لوس کړو خو هغه 3% د ان اف سی جو هغه وخت 100 ارب جوڑے دا اس 3% 125 ارب روپے جوڑی گی دا با سالانہ سنگ چے آغا ڈیویزیبل پول زیادی گی دا سے با 100 ارب ہم زیادی گی خو دے فاتے دا پارا دا دوی سرا اس پروجیکٹ ان ہینڈ نشتا دے زمونگا سالانہ اے ڈی پی چوا آغا تقریباً 28 ارب روپے وا نو آغا ہم تیر کال خرچ نشوا یا سخ کال خرچ ندر شوے او سخ کال مونږ لا صرف 10 ارب روپے دوی په بجټ کې مختص کړی دي او د 100 ارب اس انډیکیشن نشته ده او جون خو راغې جون خو دومره لري نه ده نو دا کال هم زمونږه عمدغه سلاړو بل کال ته بس کیږي لوزونه دي خر ډیر مونږ سره کولونه شوی دي خبرې کیږي خو لکه پریکټیکلی آن ګراوند سره نشته ده.
پاکستان کې نن د نیوزیلند په دوو جماعتونو شوې ترهګري حملو کې وژل شوی پاکستانیانو د پاره د ماتم رضوا او د پاکستان جنډه هم نیمکه خوا. د ملک د داخله وزارت تر مخه دوی دا فیصله د سپل شوی خاندانونو سره د خواخوږي په نیت کړي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودھری هم نن په یو ټویټ کې ویلي د تهذیبونو ترمنځ خبرې د اختلافونو د حل یوازینۍ لار ده او دا چې د نفرت خوراونکو لخوا نړۍ رو پرو غیر محفوظه شوي. یاد دی تیرې جمعې په ورځ نیوزیلند کې په کرایسټ چرچ کې په دوو جماعتونو ترهګري حملې شوې وې. په دغه حملو کې لږ تر لږه 50 تنان وژل شوي یادېږي او نه پکې پاکستانیان هم دي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د افغانستان خبریالان او رسنۍ په بد حالت کې دي. لرسنیو د ملاتړ ادارې د مارچ 13مه چې په افغانستان کې د خبریال ورځ په نامه نومول شوی ویلي، له دې ورځې باید افغان خبریالان او رسنۍ د خپلو فعالیتونو پر وړاندې د پرتو ستونزو هواري لپاره رغنده ګډه پورته کړي. د روزګان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خبریالانو نن خپل وینه ورکړه او د وژل شویو خبریالانو قبرونه ته ولاړل. په افغانستان کې هر کال په لسګونو خبریالان د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. له کابل پرې حقمل روان دا راپور لري.
د مارچ 13مې په افغانستان کې د خبریالانو د ملي ورځې په نامه نومول شوې. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وايي افغان خبریالانو او د رسنیو بنسټونه کولای شي چې په دې ورځو د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي. د آزادې رادیو خبریال صدیق رښتینی امریکا غږ دی وی ته وویل د خبریالانو د رسنیز فعالیت پر وړاندې په افغانستان کې ستره ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی.
جنوبی ولایتونو په ساته د خبري اعلان لپاره جدي مسله ده، ځکه چې دوی د تحقیقي رپورټونو لپاره اړتیا لري چې له چارواکو معلومات واخلي او دوی هغه قضیو ته لاسرسی ولري چې هغه له خلکو او له مطبوعاتو پټ پاتې دي. د خبري اعلانو په کاري ساحه کې تر ټولو جدي مسله معلوماتو ته نه لاسرسی او د معلوماتو د لاسرسی د قانون نه تطبیق دي چې دولت په خپلو چارواکو نشي تطبیقولای. البته دا د
ریښتینی زیاته کړه امنیت هم د خبري اعلانو یو ستر ستونزه ده.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د انډونیشیا د بیړني حالاتو چارواکي وايي په ملک کې د سیلاب او د خټو د غټانو د لاسه د مرګونو شمیره اتیا او تر رسیدلې او درې سلويخ پکې ورکتي. د غسیلابونه د انډونیشیا مشرقي صوبې سنتانی کې راغلي. بیګاش په هلته نور بارانونه هم شوي. د غبارانونو د لاسه د خلکو کورونه او سړکونو نه علاوه ونو بوټو ته هم زیانونه اوړېدلې. انډونیشیا په سمکا داسې ملک ته چې د قدرتي آفتونو خطرات ورته ډېر زیات دي.
دلتا د امریکا په منځنی لویدیځ سیمه کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله هم لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي دي. د واورو د ورېدو په راوتلو سیلابونو کې په ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي او ټوله سیمه سخته ځپل شوې ده. په نبراسکا، آیووا او وسکانسن کې بیړنۍ حالت اعلان شوی چې له امله به یې د سیلاب ځپلو سره وړیا مرستې وشي.
او په جنوب مشرقي افریقا کې هم د هوایي طوفان د لاسه د یو نیم سل نه زیات کسان مړه او په سونو بې درکه دي. تر ټولو زیات تاوان د موزمبیک خار بیرا کې شوی. د ملګري ملتونو اندازې ښایي موزمبیک، ملاوی او زیمبابوې کې د طوفان د لاسه 1.5 میلیونه خلک د اثر د لاندې راغلي. د هوایي طوفان د لاسه ساحلي خار بیرا کې بارانونه وشول او 200 کیلومتره ګنټې په سر هواګانې چلېدې.
د هالند پولیس وایي چې د استوګنې په یو ځای کې د ډزو په پیښه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي د پیښې په ځای کې د بیړنیو مرستو څو دانې هلیکوپټرې ګمارل شوي دي تر څو له ټپیانو سره مرسته وکړي. د پولیسو یو ویان ویلي دي چې د ترهګرۍ د مسلې تر څنګ په نورو ټولو ممکنه خواوو باندې غور کوي. د هالند لومړي وزیر مارک رات د پیښې په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده.
د اسرائیل سپریم کورټ په یو سیاستدان راتلونکي میاشت پارلماني انتخاباتو کې په برخه اخیستو پابندي لګولې. د جویش پاور پارټي مایکل بن اری باندې پابندي په دې سبب لګول شوې چې د عربانو پر ضد نفرت او تشدد خورولو غږونه کول او دا هم چې د هغوی د ټولنیز حقونو نه انکاري وو. بن اری د عدالت دغه فیصله غندلې او ویلې دي عدالت خپلې فیصلې د تپلو کوشش کوي او دا جمهوریت نه دی. خو د هغه مخالفه امریټس پارټي ویاند وای کم خلک چې د یو نسل په برتري یقین لري د هغوی ځای په پارلیمان کې نه بلکې په جیل کې دی. د جیویش پاور پارټي یو شمیر غړي د ربی میر کہانی منون کې دي. کہانی د اسرائیل، امریکا او یورپی یونین لخوا تر هغه ګرځول شوی وو چې په 1990 کې په نیویارک کې وجل شو.
او روسي خبر دا چې د ایتوپیا د هوایي شرکت یا ایرلاین د غورځېدلې الوتکې د تور باکس یا بلاک باکس د معلوماتو څخه داسې ښکاري چې دا او تر دې مخکې د انډونیزیا د الوتکې غورځېدل سره ورته والی لري. دا خبره د ایتوپیا د ترانسپورټ وزیر د یکشنبې یا اتوار پر ورځ کړې ده، خو هغه دا ونه ویل چې دغه ورته والی څه ډول دی. ډګماویت موګز ژورنالیستانو ته وویل چې د تیر ونی د غورځېدلې الوتکې د تور باکس معلومات به پر راتلونکو دیرش ورځو کې خپر شي. په دغه پیښه کې ټول 155 پاره کسان مړه شوي وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وی وی ٹی وی ته وګورئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ڈی سی سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي پر راتلونکو لسو کلونو کې به د قبایلي ضلعو په پرمختګ باندې هر کال 100 بلیونه روپۍ لګوي. عمران خان دغه خبره د دوشنبه یا ګلپور از په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلې ده. هغه دا هم ویلي چې په دې لړ کې به په 3 اونیو کې یو مشورتي بهیر هم پیل شي چې شروع به له باجوړ څخه وي. په مکړی په دې اړه د ډیوی د خبریال ارشد حسین راپور ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې حکومت د هیواد د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره د کال په سر د 100 اربه روپۍ د لګولو منصوبه لري او تر 100 کالو پورې به د کال په سر 100 اربه روپۍ په دغه ضلعو خرچ کول شي. وزیر اعظم عمران خان د ګل پروس په ټویټر قبایلي ضلعو کې د 100 کالو د پرمختیایي پلان ژمنه کړې او وایي په سیمه کې د 100 کلن پرمختیایي پلان د پاره به د 3 هفتو پورې مشورې کول شي او د دغه مشورو پیل به د باجوړ څخه کیږي. وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو د پاره په پرمختیایي پلان د سلا مشورو پیل کولو دا اعلان له هغه وروسته کړی چې کله هغه په تیر جمعه د بجوړ او ممندو سفر کړی وو او ځایي خلکو او سیاسي مشرانو په نوموړي سخت ټکونه کړیو چې د سیمې د پرمختګ د پاره کومه یو غټه پروژې نه دا اعلان کړي. هغه په بجوړ کې ویلو چې د قبایلی اولس ته پاره خو وخت را روان دي او لږ صبر دی نور وکړي. سرګند دی چې د هیواد په خوانی قبایلی سیمې د ترهګرۍ ضد جنگ کې سخت اغیزمن شوی او په سیمه کې د عامو اسانو د کمی ترڅنګ اولس اوس هم ګیله کوي چې دغلته د ایف سی آر تور قانون پر ځای دی. د پخوانی قبایلی سیمې وزیرستان سره تعلق لرونکو پخوانی وفاقي سیکرټری او د چیغه کتاب لیکوال غلام قادر خان ډیوري ډیو توای د سرتاج عزیز پر رپورت کې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره پوره لارښوونه شوی و، خو د بد مرغه د قبایلی ضلعو خصوصي حیثیت اوس هم پر ځای دی.
تاسو د لیویز اورډیننس نه خبر یی چې اوماغه لیویز ساتي او پولیس کې امر جوړونه شو دا سه ډیولپمنٹ کې هغه د 100 بلین روپیز پر انم سالانه موږ سره لوس کړو، خو هغه 3% د ان اف سی جو هغه وخت 100 ارب جوړې ده، اوس 3% 125 ارب روپیا جوړیږي. دا به سالانه څنګه چې هغه ڈویزیبل پول زیاتی گی دا سے بہ 100 ارب ہم زیاتی گی کو دے فاتے دا پارا دے دوی سرا اس پروجیکٹ ان ہینڈ نشتا دے زمگا سالانہ اے ڈی پی چوا آغا تقریباً 28 ارب روپے وا نو آغا ہم تیر کال خرچ نشو یا سخ کال خرچ نظر شوے او سخ کال منگلا صرف 10 ارب روپے دوی پو بجٹ کے مختص کری دی او د 100 ارب اس انډیکیشن نشته ده. او جون خو راغه، جون خو دومره لره نه ده، نو دا کال هم زمونږه عمدغه سلاړو بل کال تبس کیږي. لوزونه دي خر ډیر مونږ سره کولونه شوی دي، خبرې کیږي خو لکه پریکټیکلی آن گراوند سره نشته ده.
د ممندو په ضلع کې د ټرایبل پولیټیکل الاینس غړي نثار ممند وای د وزیر اعظم دا اعلان یوازې یو بیان غني، ولې چې په خوا هم تیر وزیر اعظمانو د غشان لوزونه کړي خو د قبایلی سیمو حالت لا نه دی بدل شوی.
ځکه چې دا هغه ورځ ممندو تراغې نو په ممندو کې ته هیڅ اعلان نه کو، ممندو کې هیڅ اعلان نه کو، هیڅ خبره یې تاو نه کړله. بلکې زه به تا ته دا ویم وروره چې بنیادی طور نن کرنټ ایشو په قبایلی سیمه کې د زمنګ د لیوی او خاصدار فورس دا او بلکې فورس په سرک ناست دی او هغه مطالبه په سرک پیش کوي. نو زه نه پوهېږم چې دا څنګه وزیر اعظم دی چې د هغې خبره کې ډېر تس نه مسکېږي او د هغې خبرې دپاره هغې ته نه راځي. نو زه دا ویم چې زه دا منم چې هغې کې اوس ګورنر هغه ورځ نوټیفیکیشن هم کړی دی، خو دلته چونکه هر د قبایلی سیمې خلک په دې پوه دي چې که موږ ته زر اعلانونه وشي، موږ ته زر نوټیفیکیشن وشي، نو اعتماد ځکه نه کوي چې که دوی اعتماد وکړي نو څنګه چې په 2019 نه تر اوسه پورې چې آئین پاس شوی دی، بل پاس شوی دی، سملو صوبایي سملو بلوچستان پاس کړی دی، زمونږ صوبې کړی دی، تی مرکز کړی دی، خو بیا هم هغه کیسه عمل نه دی شوی، نو زمونږ خلک ځکه اعتماد نشي کولای.
سرګند دی وی چې وزیر اعظم عمران خان ویلیو چې د قبایلی علاقو د پاره په مالیاتي فند کې د 3% برخه د پاره به د سین او بلوچستان سره خبرې کوي. ښکار دی وی چې په باجوړ کې د ځوانانو جرګې د وزیر اعظم عمران خان نه په ځانګړي ډول د پهنتون د جوړولو او په سیمه کې د بلدیاتي او صوبایي انتخاباتو د نیټې د اعلان کولو غوښتنې کړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ. د پاکستان پخوانی قبایلی سیمو چې وست خیبر پختونخوا قبایلی زیلی دی، د هغه د پاره د وزیر اعظم د دغه بیان پس چې هلته کې ترقیاتی کارونو د پاره به فندونه ورکړی کیږي، په دې باندې د قبایلی سیمو پخوانی او موجوده سینیټران او نور سیاستدانان سوای آیا دوی خوشبینه دي او کنا وس هم په سر کې شکونه شته؟ ارشد مومن پی رپورټ تیار کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ګل پورس سحر په خپل ټویټر قبایلی زلو کې د لسو کالو پر مختی پلان جمعنه کړی دا. هغه ویلی حکومت به قبایلی زلو کې په لس کالو موده کې د کال په سر د سل عرب روپو پر مختی پروژو پلان لري. نوموړي ویلي په سیمه کې د لس کلن پلان دپاره به دریو اونیو پورې مشورې کولی شي او دغه پیل به د باجوړ ضلع څخه کیږي. د باجوړ ضلع ډپټي کمشنر عثمان مسعود ډیوه ته وویل په دغه لړ کې نن ځایي مشران، ځوانان او هر طبقې فکر سره تعلق لرونکي خلک رابللي وو او په سیمه کې ترې د پرمختیایي پروژو دپاره سلا مشورې واخیستې.
ټول سیزونه پکې ډسکس شو او موږ ځان سره نوٹ کړی کم چې موږ پارټنر دي. سیملرلی ایجوکیشن کې کم چې موږ ټیچر سټوډنټ ریشو دا یا کلاس رومز والا کومه کمی ده یا کم کم ځایونو کې سکولونه دغه نشته یا اپګریډیشن دي، هغه سه کالجونو موږ
حکومت د جمنو مطابق قبایلی ضلعو ته د سل بلین روپو ورکولو لا هم کوم امکان نه ښکاري. دغه پیسو زیاتره برخه به د این ایف سی اوارډ کې 3% برخه ورکولو سره ترلاسه کیږي، خو سند او بلوچستان صوبه لا هم قبایلی ضلعو ته 3% برخه ورکولو باندې نه دی راضي شوي. د پاټا ټاسک فورس غړی سینیټر هدایت الله وای دوی به حکومت ته مشوره ورکړي چې دغه دوه صوبو راځي کې دوه پورې د پنجاب او خیبر پختونخوا د برخې پیسې ورکړل شي کوم چې د اویا فیصد نه زیاتې جوړیږي.
زما خپل تجویز دا دی کو دا دوه صوبې عمر کې نو دا زمونږ ته 70-80 فیصد زمونږ جوړی دی. دا دوه صوبې موږ دوی سره دغه فند ډېر د پنجاب خاص کر نو کومه ده دوه صوبو د امرا شین نام 70-80% جوړیږي بدل زمونږ کار رواني دی شي
وزیر اعظم عمران خان د اعلان په داسې وخت کړي چې د جمعې په ورځ د مومند او باجوړ ضلعو د دورې وروستو پرې سختې نیوکې کېدي چې دغه سیمو لپاره یې کومې د ذکر وړ پروژې نه دي منظورې کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadwanews.com.
هیر یې نه کړئ. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې نن د نیوزیلند په دوو جماعتونو شوي ترهګری حمله کې وجل شوي پاکستانیانو د پاره د ماتم رسوا او د پاکستان جنډه هم نیمکخه وه. د پاکستان اطلاعات وزیر فواد چودري نن په یو ټویټ کې ویلي د تهذیبونو ترمنځ خبرې د اختلافونو د حل یوازینۍ لار ده، دا چې د نفرت خوراونکو لخوا نړۍ روپرو غیر محفوظ شوي. تفصیلي رپورټ الیاس خان راکوي.
د نیوزیلند خار کرایست چرچ کې په دوو جمعتونو کې د ترهګرۍ په پیښه کې د 500 خلکو په شهادت د نړۍ د نورو هیوادونو په رنګ پاکستان کې هم نن د ویر ورځ لمانځل کیږي او په سرکاري ودانو قومي بیرغ نیمکخه دی. د اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودري مطبوعاتو ته ویلي دي چې نن د پاکستان قومي بیرغ د نیوزیلند د شهیدانو په غم کې نیمکخه دی او وارثان د خپلو مړو ترلاسه کولو په انتظار دي. د فواد چودري وینا وه چې د جنګي لیونتوب سوچ لرونکي مشرانو مخ پوړاند راتلل نړی غیر محفوظ کوي او د دې لیوانتو مخنیولو د پاره د بیلابل تهذیبونو ترمنځ د خبرو اترو سخت ضرورت دی. یاد دی وی چې د جمعې په ورځ د نیوزیلند خار کرایست چرچ کې په دوو جمعهتونو د ترهګرۍ په برید کې د نه پاکستانیانو ترڅنګ 50 خلک شهیدان او په درزنونو ټپیان شوي وو. تیر ورځ خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې ټولو اغیزمند کورونو سره تماس نیول شوی دی. په دې پیښه کې یو پاکستانی سخت ژوبل دی او حالت مرګون کې دی او د پاکستان ډیپټی های کمشنر د دوی کورنۍ سره په تماس کې دی. د دې وینا وه چې دریو کورنو خپل مړی پاکستان ته د راوړلو خواست کړی دی او د شپږو پاکستانی شهیدانو کورنۍ خپل مړی نیوزیلند کې خاورو ته سپارل غواړي. د نړیوالې اسلامي یونیورسټۍ اسلام آباد استاد پروفیسر حسن الامین د پاکستان حکومت په دې سانحه کې د ټولې نړۍ سره او د غمځپلو کورنو سره یووالی څرګندولو دغه پریکړه ستایي او وایي
دا ټیریزم او دا سونه ساوتری خوریزم نو سوسایټی کې پاتې شوی. زما په خیال زمو غټه ګیلتل صدا و چې دلته معاشره چوا دا بالکل دی لکه د مړو او د قبرستان چې دی نو یو له سره بیهیویر کړی دی په ماضی او د دې مقابله کې چې موږ وګورو یا په بل ځای کې چې داسې یو پیښوشي نو الته ټوله سوسایټی را پاسي او هغه سیسته غلط وي او د دې په مذهبي اصطلاحاتو کې خلک شهادت حق دی وایي کومه غلطه خبره ده نو هغه ته غلط وایي او چې کومه ټیک خبره ده ټیک وایي. په دې سوسایټی کې موږ ته چې بعضې پښتانه کال ورزو علماء اغي بده غلطه ته غلط وی نو دای په کې سرونم لاړو د هم لاړو نن دار چې دې سوسایټي کې لږ ډیر کم ژوندونه پیدا شوی نو ظاهر از اغي دغه وینه چې کوم په کړې دا اغي مرغونی منت ما په خیال باندې یو جمدې سوسایټي چې اغي دا رویه یې چې هغه کم هغه کارونه په سوسایټي کې چې کیږي کم کې چې ماینورټي او کم کې چې د کمزورې طبقاتو حق استحصال کیږي یا د اغي آزادو ته یو تھریډ جوړیږي نو یې راپاسي او د اغي د حقوقو تحفظ.
بلخوا د ابتاباد سره تعلق لرونکي نعیم رشید مور اورور د د او د د د زوی تلا نعیم جنازه کې ګډون د پاره نیوزیلند ته روان شوی دی. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د نیوزیلند حکومت دوی ته په بیړني حالت کې ویزه جاری کړې. د پاکستان حکومت میا نعیم رشید ته د د په مړانه د قومي جایزې ورکولو اعلان هم کړی دی. کوم بچې د دې میاشتې په 23 نیټه ورکول کیږي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو قدرمن اوردونکو او وسام راځو یو بل مهم راپور ولوري ته. د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې د بالتل چینایي چارواکو سره خبرې وکړي او د پاکستان د بهرنی او چارو د وزارت د ویاند په وینا دواړه غاړې به په دواړخیزو اړیکو باندې خبرې وکړي چې په دې ترڅ کې به د سی پاک پر پروژې باندې هم خبرې وکړي. یو شمېر څېړونکي وایي پاکستان هڅه کوي چې له چین څخه مرسته ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان او د چین ترمنځ موجوده ناندرۍ یا شخړې هوار شي. پام وکړئ په دې اړه لسیمی د رابعه پیر راپور ده.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان او چین د بهرنو چارو وزیرانو ترمنځ لومړی ستراتیژیکي خبرو کې د ګډون د پاره د چین په سفر دی. د بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د یو ټویټ د لارې ویلي چې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د سفر په مهال د چین د مشرانو سره دوړخیزه اړیکو، پاکستان چین اقتصادي رهداري، سیمه ایز حالات او د یو بل سره بیلابیلو چارو کې د مرستو په اړه خبرې کوي. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د پلواما په معاملې د پاکستان او هندستان ترمنځ سخت او تریخوالی روان دی. د چیړونکو وینا ده چې چین د پاکستان هغه ملګری دی چې د هندستان سره اړیکو په شګړې کې خپل کردار لوبولې سي. چیړونکار او پخوانی سفارتکار زید سعید په دې اړه وایي
دا چې څه حالات شوی دی هغه ټول خبرای ولې چې مونږ خو مور له سیاوازو دوستان مونږ چې دا بمباری کړي وا په بالاکوټ باندې هغه وخت پاکستان سره بل څه خو نو ملټری نو دې لپاره پکار دی چې بچی توشي چې کولې شي چې دوستان ته خبره کلیر کړي چې جنگ کا وای په دې کې ټول ریجن افیکټ کیږي.
چین تیرونی په سلامتی کونسل کې هغه قرارداد هم ویټو کړی و چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو په کلدم تنظیمو کې د چولو په اړه هم. جیش محمد هغه ډله ده چې د پلواما د برید ذمواري په سر اخیستې وه او مولانا مسعود اظهر د دغه تندروه ډلې مشر دی. دغه قرارداد برطانیې، فرانس او امریکا له اړخه وړاندې سوی و خو چین ویټو کړی و. دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې د مسعود اظهر بندیز لګولو د پاره وړاندې سوی قرارداد د چین له اړخه ویټو سوی دی. دغه وړاندیز د هندوستان د واک لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې کیدونکې د ځان وژونکې برید وروسته تجویز کړی سوی و. د دې څخه وړاندې کال 2001 کې سلامتی کونسل د مسعود اظهر تنظیم جیش محمد هم تراګره ډله ګرځولې وه او کال 2002 کې پاکستان هم دغه ډله تراګره ګرځولې وه او د مسعود اظهر نوم د کلدم ګرځولو کسانو نوملړ کې د اچولو هڅې د کال 2009 راهیسې دوام لري. د جیش محمد ډله او د هغه مشر مسعود اظهر نه یوازې د هندوستان د واکلاندی کشمیر بلکې په هندوستان کې دننه د تراګرو د عملیاتو ذمواره ګرځول کیږي. خو د پاکستان حکومت وینا ده چې د هندوستان لاړخه د مسعود اظهر په اړه څه قسمه ثبوتونه نه دي ورسره شریک شوي چې له وجې څه قسمه عملیات نسی کېدی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا ګرانو ریدونکو د خبری خبرونه یو برخه تاسو واوریدله. بل برخه لا پاتې دا او پدې بل برخه کې به هم تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې ریپورتونه وړاندې کوو چې په افغانستان کې د خبريالانو یا د میډیا د ازادۍ ورځ منځلې کیږي. په دې حواله سره هم تفصیلی ریپورت لرو. بیا په پاکستان کې د سیالګری په حواله سره بریاز حسین تاسو ته رپورت وړاندې کوي. او د دین علاوه په پاکستان کې د سیاستدانانو پر ضد چې د نیب لخوا کم کې سونه روان دي په دې به هم تاسو تفصیل اورېدې شي. ابراهیم شینواری به هم تاسو ته د قبایلي ضلعو حال وړاندې کوي، خصوصا د ترانسپورټرانو لخوا چې کوم احتجاج روان دی د پیښور او د تورخم په پوله باندې، نو د دې حال به هم تاسو ته د ابراهیم شینواري نه درکوو. موږ سره اوسې د ډیوا خبرونې لا روانې دي. د دې خبرې خبرونې نه پس به بیا د هیلو وی او ای پروګرام او وختي او کوربه به نوشیروان کوربه به نصیر احمد کاکر تاسو هم ورسره بیا په پروګرام کې برخه اخیستی شئ. موږ سره اوسې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نوریدم خود ډیوا خبری خبرونه کې تاسو یو ځل بیا هر کله وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي پر راتلونکو لسو کلونو کې بعد قبایلی ضلع پر مختګ باندې هر کال 100 بلیون روپی ولګوي
د قبایلی سیمې خلک په دې پوهه دي چې کومه څه زوري لانونه وشي مې دې مات څنګه نه کوي نو څنګه چې په 2019 سنه تاسو اوسه پوری چې آئین پاس شوه دی بل پاس شوه دی خو بیا هم هغه کې عمل نه دی شوی نو زموږ خلک څنګه اعتماد نشي
په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو د حمله په سر نیوزیلند سره د همدردی او د وجل شوو کسانو سره د غمرازۍ د پاره پاکستان ویلي بیرغ به نیمکخي پاکستان په حمله کې د نهو پاکستانیانو د وجل کېدو تصدیق کړی دی
د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري مطبوعاتو ته ویلي دي چې نن د پاکستان قومي بیرغ د نیوزیلند د شهیدانو په غم کې نیمکخه دی او وارثان د خپلو مړو ترلاسه کولو په انتظار دي
او په افغانستان کې آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره وایي د افغانستان خبریالانو رسنۍ په بد حالت کې دي
د خبریالانو په کاري ساحه کې تر ټولو جدي مسله معلوماتو ته نه لاسرسی او د معلوماتو د لاسرسی د قانون نه تطبیق دي
او اوس پکې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي پر راتلونکو لسو کلونو کې بعد قبایلي ضلعو په پرمختګ باندې هر کال 100 بلیون روپۍ لګوي عمران خان دغه خبره د دوشنبه یا ګل په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلې ده د ویلي چې په دې لړ کې به د درې اونیو یو مشورتي بهیر پیل شي چې شروع به له باجوړ څخه وي عمران خان د جمعې په ورځ له پخواني قبایلي سیمو باجوړ او مومندو څخه لیدنه کړې وه او ځایي خلکو او سیاسي مشرانو پرې نیوکې کړې وې چې د سیمې د پرمختګ لپاره کومه د پام وړ اجنډا نه لري
پاکستان کې نن د نیوزیلند په دوو جماعتونو شوې ترهګري حملو کې وجل شوې پاکستانیانو د پاره د ماتم رسوا او د پاکستان جنډه هم نیمکخه وه د ملک د داخله وزارت تر مخه دوی دا فیصله د سپل شوې خاندانونو سره د خواخوږۍ په نیت کړې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري هم نن په یو ټویټ کې ویلي د تهذیبونو ترمنځ خبرې د اختلافونو د حل یوازینۍ لار ده او دا چې د نفرت خوراونکو لخوا نړۍ روبرو غیر محفوظ شوې
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د افغانستان خبریالان او رسنۍ په بد حالت کې دي له رسنیو د ملاتړ ادارې د مارچ 13 چې په افغانستان کې د خبریال ورځ په نامه نومول شوی ویلي له دې ورځې باید افغان خبریالان او رسنۍ د خپلو فعالیتونو پر وړاندې د پرتو ستونزو هواري لپاره راغنده ګټه پورته کړي
د انډونیشیا د بیړنی حالاتو چارواکي وایي په ملک د سیلاب او د خټو د ګټانو د لاسه د مرګونو شمیره اتیا او تر رسیدلې او درې سلويخ پکې ورکتی دغه سیلابونه د انډونیشیا مشرقي صوبې سنتانی کې راغلي بیکاش په هلته نور بارانونه هم شوي انډونیشیا په ځمکه داسې ملک ته چې د قدرتي افتونو خطرات ورته ډیر زیات دي
د امریکا په منځني لویدیځ سیمه کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله لکتر لګه دوه کسان مړه شوي دي د واورو د ورېدو او پروتلو سیلابونو کې په ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي او ټوله سیمه سخته ځپل شوې ده په نبراسکا آیووا او وسکانسن کې بیړنۍ حالت اعلان شوی چې له امله به یې د سیلاب ځپلو سره وړیا مرستې وشي
په جنوب مشرقي افریقا کې د هوایي طوفان د لاسه د یو نیم سل نه زیات کسان مړه او په سونو بې درکه دي تر ټولو زیات تاوان د موزمبیق ښار بیرا کې شوی د ملګری ملتونو اندازې ښایي موزمبیق ملاوی او زیمبابوې کې د طوفان د لاسه 1.5 میلیونه خلک د اثر د لاندې راغلي
د هالند پولیس وایي چې د استوګنې په یو ځای کې د ډزو په پیښه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي پولیس وایي د پیښې په ځای کې د بیړنیو مرستو څو هلیکوپټرې ګمارل شوي دي تر څو له ټپیانو سره مرسته وکړي د پولیسو یو ویان ویلي دی چې د ترهګرۍ د مسلې تر څنګ په نورو ټولو ممکنه خواوو باندې غور کوي
د اسرائیل سپریم کورټ په یو سیاستدان راتلونکي میاشت پارلماني انتخاباتو کې په برخه اخیستو پابندي لګولې د جویش پاور پارټي مایکل بن اری باندې پابندي په دې سبب لګول شوې چې د عربانو پر ضد نفرت او تشدد خورولو غوښتنه کول او دا هم چې د هغوی د ټولنیز حقونو نه انکاري وو بن اری د عدالت دغه فیصله غندلې او ویلې دي عدالت خپل فیصلې د تپلو کوشش کوي او دا جمهوریت نه دی خو د هغه مخالفه مریډز پارټي ویان وای کم خلک چې د یو نسل په برتري یقین لري په پارلمان کې نه بلکې په جیل کې دی
او وروسته خبر ده چې د ایتوپیا د هوایي شرکت د ورزیدل الوتکې د تور باکس معلوماتو څخه داسې ښکاري چې دا او تر دې مخکې د انډونیزیا د الوتکې غورځېدل سره ورته والی لري دا خبره د ایتوپیا د ترانسپورټ وزیر د یکشنبه اتوار په ورځ کړې ده خو هغه دا ونه ویل چې دغه ورته والی څه ډول دی ډګماویټ موګس ژورنالیستانو ته وویل د تیرې اونۍ د غورځېدلې الوتکې د تور بکس معلومات به په راتلونکو دېرشو ورځو کې خپاره کړي. په دغه پیښه کې ټول 155 پاره کسان مړه شوي وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوردونکو، تاسو ډیوی ته غواګی استی لملتیا مو مننه او بیا هم سړی مشی. په دې نیم سات پاتې خبرونه کې به لومړنی راپور دا وی چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د افغانستان خبریالان او رسنۍ په بدالت کې دي. له رسنیو د ملاتړ ادارې د مارچ 13 چې په افغانستان کې د خبریال ورځ په نامه نومول شوی ویلي، له دې ورځې باید افغان خبریالان او رسنۍ د خپلو فعالیتونو پر وړاندې د پرتو ستونزو هواري لپاره راغنده ګټه پورته کړي. په افغانستان کې هر کال په لسګونو خبریالان د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په موږ په دې اړه له کابله د ډیوی د خبریال حقمل روان راپورته.
د کم میاشتې وویشتمه چې د مارچ له 13 سره برابره ده، په افغانستان کې د خبریالانو د ملي ورځې په نامه نومول شوې. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي افغان خبریالانو او د رسنیو بنسټونه کولای شي چې په دې ورځو د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي. د خبریالانو دغه ورځ د پلازمینې کابل، بلخ، کندوز، ننګرهار، خوست او په ګڼو نورو ولایتونو کې د خبریالانو او د رسنیو د ټولنو او د افغان حکومت لخوا لمانځنه وشوه. د خبریالانو د ملي ورځې په تړاو د ازادۍ رادیو خبریال صدیق رښتینی امریکا غږ دیوی ته وویل د خبریالانو د رسنیز فعالیت پر وړاندې په افغانستان کې ستره ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی.
جنوبی ولایتونو په ساته د خبریالانو لپاره جدي مسله ده، ځکه چې دوی د تحقیقي رپورټونو لپاره اړتیا لري چې له چارواکو معلومات واخلي او دوی هغه قضیو ته لاسرسی ولري چې هغه له خلکو او له مطبوعاتو پټ پاتې دي. د خبریالانو په کاري ساحه کې تر ټولو جدی مسله معلومات ته نه لاسرسی او د معلومات د لاسرسی د قانون نه تطبیق دی چې دولت په خپل چارواکو نشي تطبیقولای. البته دا
رښتینی زیاته کړه امنیت هم د خبریالانو یو ستر ستونزه ده، خو په وینای جدی ځکه نه ده که خبریالان بی پاری او کراتو رسنیز فعالیتونو ته دوام ورکړي، د دوی رسنیز چارې له ستونزو سره نه مخامخ کیږي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایی مشر مجیب خلوتګر دیوی ته وویل بل هر وخت دا محل په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت په بد حالت کې ده.
حقیقت دا چې د خبریالۍ په ډګر کې اوس د هر وخت نه ډېر وضعیت خراب شوی ده. د تاوتریخوالي اعمار اوچت شوی ده او متاسفانه د دولت لخوا همدارنګه د ځینو کړیو او مخالفینو لخوا محدودیتونه ډېر شوی ده. اطلاعاتو ته لاسرسی اوس په بد وضعیت کې ده. د مالي له لحاظ نه رسنیو ډېر په خراب حالت کې ده. دغه مسایل متاسفانه په افغانستان کې شته.
خوست والی محمد حلیم فدایی نن د دوشنبه په ورځ د خبریالانو د ملي ورځ په لمانځغونډه کې د خبریالانو او د هغوی د ټولو رسنیزو فعالیتونو ملاتړ وکړ او معلوماتو ته یې د لاسرسي قانون د عملي کېدو ژمنه وکړه.
لو ولسمشر نه مننه وکم چې د کب وشتمې د خبریال د ملي ورځ په نوم باندې ونوموله او دا به د یوې رسمي ورځ په توګه باندې زموږ په هغه رسمی جنتری کې بدا سبت تقوین کې بدا ورځ شامل وي او دا د ژورنالیستانو د درناوی او د هغوی د ملاتړ په مخه باندې بدا ورځ هر کال لمانځل کیږي.
په افغانستان کې د خبریال ورځ په داسې حال کې لمانځنه وشوه چې 2019 میلادي کال راهیسې په 14 او هدفي بریدونو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په خوست او فراه ولایتونو کې 3 تنه خبریالان وژل شوي او 1 تن په هلمند کې ټپي شوی دی. 2013 میلادي کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال یاد شوی او هغه مهال د بیلابیلو ترهګریزو بریدونو 14 او هدفي حملو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې 40 تنه خبریالانو پل ژوند له لاس ورکړی او شپږ تنه نور ژوبل شوی وو. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکای د پاکستان او د افغانستان په حواله سره په پالیسی او د اندیښنو یا فکرونو باندې با خبرې کوو. پیر زبر شاه سیمنګ سره په سټوډیوز کې ملګری دی او هغه سره به خبرې کوو. د مایک پومپیو د بیان په حواله سره چې پرونی د فاکس نیوز سره خبرې کړې دي او باغې کې د افغانستان او پاکستان په حق له سو ویلې دي. دغه تفصیل به دا غو نه اخلو. په خیر اخلي پیر زبر شاه سیمنګ.
په خیر.
مایک پومپیو چې فاکس نیوز سره خبرې کړې دي، پاکستان او افغانستان په حواله سره کومې خبرې دي چې کړې دي؟
جی دیکھو انٹرویو کری دا دے فاکس اینڈ فرینڈ سرا ڈیرا اگدا انٹرویو دا ڈیر مختلف موضوعات باندھے آ کے روس سرا تعلق چین باندھے جوہری اسلح او نور چکم ستونز مختی امریکی خارجہ پالیسی کے پاوی باندھے او بیا پا افغانستان باندھے اسپیسیفک دا ڈیر خبریں کری دی دن دا تپوس شوے او چې مونږ ته داسې اندازه ده چې اوسه پورې لکه دوه چې کوم بنیادی خبرې دي، یو خو د ځواکونه واپسي او بل د طالبان چې د ترهګر چې کوم بارني ډلې دي القاعده غوي سره خپل تعلق ختم کړي. په دوی باندې نو دنه ته پوښتنه چې تاسو دا کنفرم کوي، نو دا ورته ویل چې اوسه پورې سډیل نه دی شوی، مونږ لګیا یو خو یو اخیری فیصله مولانه دا کړی. او د ویل چې خلیلزاد لګیا دی، هغه په دوه کډیر وخت تیر کو، کوشش کوي او اوس مونږ په دې باندې سفر مختک شوې دی او کوشش مو دا دی چې اوس او ضرورت هم دا دی چې افغانان او طالبان خپل منځ کې کینی. او بل دوی چې صدر ترامپ چې کوم دی، هغه یو مقصد ډیر واضح دی، هغه وایي چې دا جنگ ختمول غواړي، خو په داسې طریقې سره چې امریکا ته دینه خطر جوړ نشي چې افغانستان د خاورې نه بیا حمله وشي. دین علاوه دا خبره هم کړی دا چې اول به پروسه شروع دی اصوله، نو چې هغه کله وشي نو هغه نه پس په بیا لکه نورې خبرې به راځي پکې، خو فی الحال لا داسې فیصله دوی نه ده کړي. او دنه بیا ته پوسه مو شو چې کوم دا پنځه کسان غوته نامو به کې واغه پر دې هغه کې شامل دي کنه دي، نو دوی چې دا ځنه شم ویلې خدا دې چې خبرې شروع دي. او کپ امریکای لپاره د حفاظت لپاره نو چې ډېر بد خلکو سره هم خبرې کولې نو کوو به، ولې چې مونږ په نورو ځینو کې ویتنام هغه ورکړې دی چې هلته ډېر خلک مړه، هغه خلک ټیک نه وو خو خبرې به ورسره کوي، خبرې نه شو پرېښودلې. بیا د پاکستان حق لا د دوه ځینو کې خبرې کړې دي، یو خو دنه تپوس کړې وو چې امریکای ته ټوله غټه خطر کومه ده، نو خطر د یاد کړې وو چې پاکستان نو واخله چې کوم د جوهري هغه ده، او ورسره روس ته یاد کړی، چین یاد کړی دی، ورسره ایران ذکر خو نه خو اشاره ایران او شمالي کوریا طرف ته دا کړی و. بل د پاکستان حق لا بیا دنه تپوس شوی وو چې پاکستان دنه تپوس دا و شو چې پاکستان د مرسته نه بغیر خو طالبان یې سم نه دی په هوا کې به ورک شي، خو ده وی چې بالکل مونږ ته دا پته شته، خو پاکستان په خلاف چې څومره اکشن مونږ اخیستی دي دا بل چا نه دی اخیستی. او دا ویل چې مونږ به کوم 9/11 11 ستمبر کوم مونږ ته سبق حاصل شوی او هغه مونږ نه دی هېر کړی، او مونږ پاکستان نه وایو چې د پاکستان نور هم وکړي، او پاکستان د ترهګر په خپل خاورې دوی تزال ورکول بند کړي. او چې کوم په هند کې وشو نو دا اومکه وجه وه چې پاکستان د خاورو نه د ترهګر کړي، نو بهر پاکستان ته دا یو پیغام یو ځل بیا ویلې دی چې تاسو نور هم وکړي او خپل خاورې نه ترهګر لرې کړي.
په خپل خبرو کې مایک پومپیو دا ذکر هم کړی دی چې پاکستان ته خطر ده، مطلب یې څه راوځي؟ پاکستان ته ترهګرونه خطر ده که څنګه؟
د اصل کې پاکستان ته نه دنه دا تپوس شوی و چې امریکای ته کوم غټه خطرې چې کوم دی هغه څه دي، هغه نه تپوس شوی د کوم ماحولیات چې کوم دا بدلون را روان دی، هغه انوایرمنټل چې کوم چینجز دی او ګلوبل وارمنګ دی، په دې تناظر کې نو دوی ته چې نه دا غټه خطر نه ده، غټه خطر چې کوم ده هغه د جوهري اسلحه چې کوم پھیلاو دی، چې کوم هغه کې د بیا پاکستان نه واخله تر هغه پورې کوریا پورې. نو پاکستان او دا مخکې هم دلته امریکای چې کوم دلته سنوډن او هغه سیزونه لیک کړي ون واشنگتن پوسټ هم پہ لیکل کړي وو، هغه ویلو چې په امریکا چې کومه د دنیا د جوهري اسلحې په حفاظت په امنیت په حواله سره دوه زینو کې تقسیم کړي، دوه حصو کې، یو حصہ ټوله دنیا ده او یو حصہ پاکستان دی. نو پاکستان چې کومه د جوهري اسلحه د پیلاو دی کې ډاکټر قدیر ملوث او نور کسان هم پکې، هغوی وجنه دا ډېر غټه خطره ګڼي پاکستان. نو په هغه کنټیکست کې دا یاد کړی دی چې پاکستان خطره داسې ده چې دلته دوی سره جوهري اسلحه ده او هغه خطره ده چې دا پیلاو کې نور ځایونه ته هم.
ډیره مننه پیر زبر شاه.
ډیره مننه. سم د خیبر پختونخوا په مردان کې د سلګرۍ په اړه یو راپور لرو چې سیمه ییز چارواکي هڅه کوي په دغه سیمه کې سلګرۍ ته وده ورکړي، او د همدې لپاره یې له نوخار څخه تر درګې پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو چارې هم پیل کړي دي. پام وکړئ له سیمې څخه دریاد حسین راپور ده.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع او شمالي سیمو کې سیلګری ته د ودې ورکولو او د تجارت د ترقې لپاره د پاکستان ریلوې تجرباتي انجن تختبای تر رسیدلې دي، او د ریلوې ماهرین وایي د درګې پورې بعد د غلارې په یو نیمه میاشت کې بحال کړی شي. په دې حق له د خیبر پختونخوا د ریلوې ډیویژنل سپرینټندنت ناصر خلیلی وایي د هغوی بنیادی مقصد سیلګری او تجارت ته وده او خلکو ته اسانتیاوي ورکول دي.
د علاقې کم بزنسمنان دي، کم خلک دي کاغی د بٹرکونو کے پدے کے دا بزنس دا کارخانوں سرا دا نور ملکوں دا زیونوں سرا ڈیر پرابلم راضی کمنگ آگے دا فریش سہولت ورکو نو دا بم آگے دے ہو گٹا پیدوشی اور ریلوے دا بم ڈیرا ریوی نے اڑاجی اور دریم دا جی دا علاقہ دا ٹوریزم دا پارا ڈیرا زبردست ہے لکہ سنگ بھائی تک بھائی کے کنٹرات کی لوگ مخ کے درگئی نہ جی درگئی نہ آخوا جی مگر ٹورس دم منگا یو مقور کو یو اپرچونیٹی اور کو چیئر آگے تھا یو خو سفری سہولت میں لوش.
په کال 1992 کې د نوخار نه تر درګې پورې دغه د ریل سرویس تړلې شوې وو چې بنیادی وجوهات یې د پاکستان د ریلوې محکمه په تاوان کې تلل وو. د نوخار نه تر درګې پورې په دې لوی لار باندې نه یوازې شمالي سیمو سواد، باجوړ، دیر، چترال او ګلګت ته تلل دي، بلکې په لارې پر شکه مردان او درګې کې په زرګونو خلکو روزګار هم د دې سره تړلی وو، او په دغه سیمه کې په خصوصي توګه د زمیداری د ځمکو د پاره سری، د بټو د پاره لرګي او کویلا، په جنډې کې د لاس د جوړولو شیانو د پاره میزرې به هم د ریلوې په ذریعہ راوړې شو. په تختبای کې د غنو غټه کارخانه هم اوس په دغه سیمه کې بند شوې ده. په تختبای تحصیل کې په تجارت نظر لرونکو مسلم صابر وایي چې د سر باندې نه یوازې تجارت ود بیا مومي، بلکې ریلوې به هم په خپل غټه کې اضافه وکړي.
دی ریل د بندېدو سره زمونږ د پرخو د اتیانو د سلاکوټ او د دې ټول علاقې ته مشوي دا زه خو دا ویم چې دا ډېر خیر د امو ګورمنټ او موږ دا مطالبه کوو چې د نوخانه ته درګې پورې دا ټریک ډبل کړئ شي. نو دا مکمل ټرین دی، بل دا چې دی لار باندې چې کوم دی ټریک باندې چې کوم دی د نوخانه ته درګې پورې دې کا مکمل ډېر لوی ایریا و سره دا چې دا ډبل شي. نو سره دې سره دی په دې غاړ ورته بوټي وکړي او دې باندې ناجیز خلک قبل شي وي د ریل دا پټلې دا جګ چټر علاقې ټول نیولې قیمتي ځمکې نیولې خلکو دوی ته به د بودمت کندراتو یو مرکز دی. دلته سیلګری راځي، د مختلفو ممالکو نه راځي، د تقدیر او لوکیشن د ښایسته جوړ کی خلک هلته ځي او دا غځې نه پکې واپس سیلګری راوچتیږي. د ګټې روټ به جوړ شي او ریل ته به نه ډېر ښه منافع راځي.
یاد دی وی دا وخت د پاکستان ریلوې د تاوان سره مخ ده، او هر کال د ریلوې په خساره کې اضافه کیږي. اگر چې په کال وزرا ولس او تلس کې د پاکستان ریلوی سلوی بلین روپے ګټلی هم دي، خو د دې ترڅنګ د ریلوی خساره په کال 2013 او 19 کې 50 بلین روپے تر رسیدلې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا دی وداده خیبر پختونخوا 15 سیاسي پارټیانو چې قام پرسته پارټیان دي، هغوی د پختونخوا جمهوریت اتحاد په نوم باندې یو نوی ائتلاف جوړ کړی دی. په دغه پارټیانو کې قومي وطن پارټي، عوامي ورکر پارټي، نېشنل پارټي، پختونخوا ملي عوامي پارټي او اولسي تحریک شامل دي. د دې خبري المدثر شاپه تفصیل را لېږلې.
پنځو ملت پالو او مترقی سیاسي ګوندونو د پښتونخوا جمهوري اتحاد په نوم په خبر کې یو نوی ائتلاف اعلان کو چې پکې قومي وطن پارټي، پاکستان ورکرز پارټي، نېشنل پارټي، پاکستان مزدور کسان پارټي او پښتونخوا اولسي تحریک شامل دي. او په دغه موقع د قومي وطن پارټي صوبایي صدر سکندر خان شیرپاو ډیوا توای دا مهال مونږ په نهو نقطو موافق شوی، خو وخت په وخت په دې کې اضافه کیږي.
دې کې مونږ نه نقاط باندې فلال اتفاق شوی دی او وخت سره سره ګوربا چې کوم حالات دغه کیږي پاغي کې یو چې کوم ټولو کې اهم او بنیادی دغه دی موږ دا ګڼو چې دلته کې چې کوم د سکیورټی سټیټ دا کانسپټ دی دا د ختمولو ضرورت دی او صحیح مانو کې یو فلاحي ریاست جوړولو لپاره یو نوی عمراني معاهده چې دی داغه بنیادی خدلو ضرورت دی.
نورو نقطو کې په تاریخي ثقافتي بنیادونو د صوبو د نوی سره جوړول، د ترهګرۍ نه د ځپل شو قانونو او قبیلو د نقصاناتو بدل ورکول، د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو عمل ګړندې کول او داسې نورې نقطې شامل دي. خو د نېشنل پارټۍ د پښتونخوا صدر مختار باچاوای ګاونډیانو او په خصوصي توګه افغانستان سره ښې اړیکې جوړول هم زموږ د نقطو نه یو ده.
زموږ په ګاونډ کې چې تر څو پورې امن نه راغلی افغانستان کې، نو دلته کې مونږه دا چې کوم تر ګرای با یا دا نورې خبرې په دې کې لیکلي دا مخکې زینه، نو د ټولو سټیک هولډرز پر ځامندۍ سره د دې خبرو اترو د دې پروسس حمایه کوو او په دې کې د ټولو سټیک هولډرز شراکت لپاره کومه مطالبه کوو او دا هم مطالبه کوو چې دا ارسو د اقتصاد او د دینه بغیر نه، نو د ډیلی نوالا د سنټرلیشه پورې دا لارا چې تاریخي لارا د سوونو زرګونو کالو راسي په دغه باندې موږ اواز خپل زیات او خو مضبوط کو.
دغه رضوای مونږ په دې فکر من یو چې ځینی طاقتونه د قبایلی ضلعو پښتونخوا سره یووالی په شاکپل غواړي یا دغه عمل کې خنډان پیدا کوي، نو ځکه د اپریل په دویمه هفته به هم په دې موضوع یو کانفرنس را جوړو. خو د مزدور کسان پارټۍ د مشر افضل خاموش نه مو چې پښتنه وکړه آیا دې اتحاد کې بدی نور ملت پالو ګوندونو سره هم رابطې کوي؟ نو هغه وایي
پښتونخوا جمهوري اتحاد د پنځو جماعتونو یو مجموعه ده، پنځو سوچونو یو مجموعه ساده شوې ده. مونږ غواړو چې نور سوچونه هم زیات کړو، کاغذ د پښتون تحفظ مومنټ، کاغذ د نورو هغه ګوندونو چې هغه د پښتنو سیاست کوي یا کړی دی هغې ټولو ته به مونږ ورځو. یو خبره مونږ په ډاګه دې ورله کوو چې اوس به د پښتنو په درد باندې، په خفګان باندې، په مسایلو باندې څوک پکې دلچسپي لري او څوک پکې خپه دي اب ضرور پټاګه کو.
او دغه ټولو مشرانو ویل دا به د وخت نه وړاندې خبره وی چې قبایلی ضلعو کې به د صوبایي اسمبلی د چوکو لپاره انتخابات آیا دی په یوه نخه کوي یا جدا جدا. خو دې لړکې به وخت وخت ملاقاتونه کیږي او د ړومبو شپږو میاشتو لپاره کنوینرشپ یا د رابطو لپاره قومي وطن پارټۍ ته ذمواري وسپارله. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو خدرمن اوریدونکو، د نیدرلند یا هالند پولیس وایي چې د استوګنې په یو ځای کې د ډزو په پیښه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي د پیښې په ځای کې د بیړنیو مرستو لپاره هلیکوپټرې ګمارل شوي دي تر څو له ټپیانو سره مرسته وکړي. لومړني راپورونه وایي چې د دغه پیښې سره په تړاو په یو ترکی وګړي باندې شک کیږي. عدنان رشید پرې بشپړ راپور لري.
د ګول یا دوشنبه په ورځ د هالند په یوټریک ښار کې په یو ریل ګاډي ډزې شوي دي. د اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی تر مخه پولیس تر اوسه د یو تن د مړینې پخلی کړی دی. په دغه ډزو کې په ګڼ شمیر نور کسان زخمیان شوي هم دي. پولیس ویلي امکان دی چې دا د ترهګرۍ پیښه وي. اسوسییټیډ پریس خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي پولیس د ریل ګاډي سره نږدې په هغه ځای سپین څادر خپور کړی چېرته چې یو تن په ځمکه پروت و. د ډزو وروسته مسلح پولیس د پیښې ځای ته وررسېدل او سیمه یې محاصره کړله. د هالند وزیر اعظم مارک روټ صورتحال د تشویش وړ بللې او د ترهګرۍ خلاف د هیواد رابطه کار ویلي د هغه ډله په صورتحال غور کوي. په سمدستي توګه د چا د گرفتارۍ رپورټ مخې ته نه دی راغلی. اے پی خبری ایجنسی وای پولیس د مشکوک تن لټون پیل کړی دی. پولیس وای د مشکوک تن د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي. د جرمنی پولیس وای دوی د هالند سره په شریکه پوله اضافي پولیس عسکر پر ځای کړی دي او په دغه سیمه کې یې سارنه زیاته کړي او په ډزو کې د مشکوک تن لټون روان دی. د جرمنی وفاقي پولیس ویان هنریک انستاین اسوسیئیٹڈ پریس ته ویلي دوی نه صرف د غټو لارو یعنی په هاي وے باندې اضافي پولیس عسكر پر ځای کړي بلکې د پولي سره نږدې د لارو کوسو او د ریل گاډو سارنه هم کوي. نوموړي زیاته کړله د جرمني پولیس د هالینډ پولیسو سره په رابطه کې دي او د مشکوک تن په اړه د یو بل سره معلومات شریکوي. د هالینډ پولیس چارواکو ویلي د پیښې ځای سره نږدې په 200 متره کې په ګڼ شمېر د ترهګرۍ پر ضد عسکر پر ځای کړل شوي دي او د اعلی چارواکو د حکم په انتظار دي.
دا وایس اف امریکا ډیو دا اوس تاسو ته د یو مور کیسه هم د هغې د خولې اورو. دغه مور چې دوه بچی دی وای ډیره موده شو خاوندې امنیتي ځواکونو بوتلی او اوس پورې هیڅ ترک نه معلومیږي خپل دوه بچی دا د بغیر د هغوی د پلار څنګه ساتي. ابراهیم شینواری سره په دې اړه خبرې کړي.
خور قدم راته وی چې ستاسو خپل نوم څه دی، ستاسو د خاوند نوم څه دی او ستاسو د پلار نوم څه دی؟ او تاسو د خاوند څه نوم دی؟
جامی.
او تاسو په اورنګزو کې د کوم علاقې؟ بیبی دا راته وایي چې ستاسو خاوند څه کار کوو او کله بدرګه شوی دی؟ تاسو دا ویلي چې دا زمیدار وو؟ او دی بالا مانی ته څه پاره راغلی وو؟ خبدا تاسو د خپل علاقې نه کډه کډه و بالا مانی ته راغلی وای او بیا بيدره کښو؟ نو اوس اغه نه پسته تاسو چا سره ملاو شوی او تاسو څه وینا شوی دا چې دا ولې بيدره کښو؟ څه وخت وو چې دا یې وردنه؟ تاسو بچی شته؟ اغه څومره عمرونه والدې؟
او ایوا نه خو کولر یو ایونه څو کولر
جنکی
دا وته کولر اوس ته چې موږ یې څه پاتا نه لګیږي.
ستاسو دا بچان چې جنکی دي کاله کان دي؟
یو لکه ریبا جنیرو.
اغه سکول ته دي؟
نو یې کوا سم نشتارایم.
تاسو په خپل اوس ته کار کوی؟
خپل بس نور مو بودا سړی دې درې ور دې خپل بچو لا وړو کی وړو کی بچی دي نه مبرورون شتارای. او بتا ولا څه وکړی او کوم دې سبا کې واغلی؟
نو ستا او استاد بچو اوس ته گزاره ده؟ خیریات راکړي خلک درسره خیګړه
کوي؟
او چې کوم وخت کې هغه بدرګه شو د هغه عمر به څومره؟ لکه دغه وخت کې ستاسو له واده څومره وخت شو؟ او تاسو د اورګزای نه کله کډوالی کوله نو هغه وخت کې تاسو خاون په اورګزو کې ځمیداری کوله؟ او بل ته په خور کې څومره مود تاسو پاتې شوي؟ هلته دیم
یا شتیر
کړی بیا ونی ولو. د چې کله ونی ور شو نو تاسو بیا چا ته لاړې؟ هم په خور کې ځا شوي کنه اورګزو ته لاړې؟
بیا ورګولالو
اورګزو ته لاړې. هغه نه پس پل مور پلار سره یې؟
پس
پل مور سره یې. مور د شته کنه؟
مور مشتای
اوستا نور نه خويند شته؟
وړونکی وړونکی مې درې ور روان دي. یا مو خوون نه پاش
خخ هغه قشران دي؟
تا قشران دي مونږ به خاين دي او خاين دي.
او پلان د څه کار کوي؟
نور ما پر دې ټیک سر چلایي بس چې درې وی باندې کوي. بډا راي
بډا دی. اورګزو کې اوستا سکوم ځای کې اوسې؟
تلټونځو کې.
دا کوم ځای کې دی؟ لوور کې دی. ا دا راته خور چې تاسو اوس پورې عدالت ته رجوع کړی ده؟
نه.
ولی
خلک
خلک تاسو واس نشته چې تاسو عدالت ته رجوع کړئ؟
نه نه
نه شته. تاسو واکه نشته نه دنیا دا شته نه پیسې شته نو څه شي؟ نو تاسو حکومت نه څه غوښتنه تاسو؟
حکومت نه دا وختونه چې موږ نړۍ مرکزو کې کمرې کا ژوندې چې موږ پاته ولای مولا وړو کې بچی پاتې دې دې را مجبورې سره وخت تر پونې کې.
لکه تر اوسه پورې تاسو سره هیڅ رابطه نه ده شوې؟
هیڅ رابطه کایم څه نه شوې. نه مورو پاته لګي کې نه ژوندو پاته لګي.
او تاسو ته دا پوره یقین دی چې تاسو خاوند چې بې ګناه او هغه هیڅ قسم کوم تنظیم سره کوم وسلواله کسانو سره تړلې نه؟
نو په وخت هر سړی ټولې په پخ وخت کې چا ټولې بونو نه ځم څه ولا شو نو دلته چې روغلو لږ پاتې چې او کالم به یې سړي ولور نه څه کور څه نه لري.
واشنگتن ڈی سی نه.